اما د هغې ترڅنګ باندې بعضې مشکلات هم زموږ مکتبونه لري، چې مثلا زموږ مکتبونو کې معیاري او ستاندرد کتابونه او درسي مواد اوس هم نشته دي. اکثریت مکتبونو کې د څښاک صحي اوبه نه پیدا کیږي، یا هم اکثریت مکتبونو کې ماشومان تشنابونو ته لاسرسی نه لري، او یا هم دا چې د ماشومانو صحي حالت ته ډېر زیات توجه نه کیږي، رواني حالت ته، رواني او فزیکي حالت ته توجه نه کیږي. یعنی په هر صنف کې مثلا که موږ په نظر کې ونیسو، شاګردان دومره زیات وي چې استادان نسي کوی په اسانه توګه ټولو ماشومانو وضعیت ته لاسرسی پیدا کړي، او د هغوی مشکلات واوري، او د هغوی د مشکلاتو د حل لپاره لارې چارې پیدا کړي، چې دغه اساسي مشکلات زموږ مکتبونو کې او زموږ د ښوونې او روزنې په بهیر کې اوس هم وجود لري. او بل اساسي مشکل یې دا ده چې اکثریت د نامنی په اساس باندې ورځ په ورځ د ماشومانو لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته کمیږي، چې دا هم یو اساسي مشکل ګڼل کیږي.
ډېره مننه ګروال صاحب. دا مهال څومره افغان ماشومان ښوونځي ته لاسرسی لري او څومره لاسرسی نه لري؟
باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د یو تحقیق په اساس باندې چې په 1994 او 1995 کال کې ترسره شوی دی، اته د 10% ماشومان مکتبونو ته د تلو لاسرسی نه لري. اوس هم لبنه منغه چې لدی اته د 10% نه په اکثریت انجینری دي. یعنی اوس هم په عموم توګه باندې ماشومان ډیر کم لاسرسی لري د ښوونې او روزنې حق ته، اما بیا په خاصه توګه باندې انجینری لدی حق نه په غټه کچه باندې یا په ډیره کچه باندې محروم دي.
اگروال صاحب، تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې له هم ګڼ شمیر ماشومان ښوونځي ته لاسرسی نه لري. ماشومان ته د ښوونځي نه لاسرسی یا نه تک پر ټولنه باندې څومره منفی تاثیرات لري؟
باید وایم چې بلا شکه بي سوادي په هر ټولنه کې د ټولنې ټول افراد ته یو ډیر اساسي ګواخ بلل کیږي، بیا په خاصه توګه ماشومان ته یو اساسي ګواخ بلل کیږي. لکه څنګه چې موږ وایو، هغه ماشومان چې نن خپل اولادونو سره په بدر او یا باندې رفتار کوي، هغه ماشومان دي چې د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې له حق نه محروم شوی ول په خپل وخت کې. او بیا هم د ماشومانو نه لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته ډیر زیات اساسي مشکلات ماشومانو ته منځته راوړي، چې هغه د دوی په نننی ژوند او هم په راتلونکي ژوند باندې ډیر زیات بد اغیز لري. د نمونې په توګه ځکه وایم چې اکثریت ماشومان چې ښوونې او روزنې حق ته لاسرسی نه لري، یا هم د قاچاقبرانو له ټولنو سره یو ځای کیږي، یا هم له هغو نه مافیایي بانډونو سره یو ځای کیږي، چې دا د دوی په راتلونکي باندې ډیر منفي اغیزه لري. او یا هم یو ډیر اساسي او منفي اغیزه دا ده چې دوی د نظامی صفوفو سره یو ځای کیږي. یعنی پرته له دې چې دوی قانوني سنونه خپل پر کې، نظامی صفوفو سره یو ځای کیږي. لکه څنګه چې موږ یو سروي کمیسیون کړی ولا چې له 1500 ماشومو سره چیرته چې مصاحبه شوی ولا، د 1500 ماشومانو نه 1500 داسې ماشومان وو چې هغه نظامی صفوفو، چې هغوی په نظامی صفوفو کې کار کول، چې له دې جملې نه 30% د هغوی نه د فامیلی فشار په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوي ولو، ولس فساد د مشکل اساس اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوی ولو، 40% د کارموندنې په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوی ولو. او اکثریت په دې کې دغه اکثریت چې موږ په دې اړه بحث وکړو، نیمایي په رسمي توګه د دولتي نهادو لخوا نه موظف شوی ولو او ګمارل شوی ولو، اکثریت د خصوصي افرادو لخوا مثلث شوی وو، او اکثریت حتی نه پوهېدل چې دوی ته سلا چا په لاس کې ورکړې ده چې دوی په جنګو کې داخل شي، چې دا هغه ناوړه اغیزې دي چې د ماشومانو د ښوونې او روزنې حق ته نه لاسرسی رامنځته کوي.
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي.
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په ډاکټر وانه
یو په دالا سواله
و باندې لرو موږ دوکومنت خایښ لرو چې موږ دوه بو باندې بس
لرو.
ازادي رادیو یو سره 206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاس تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. ګروال صاحب کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې شوونځي ته د ماشومانو د نه لاسرسي عوامل څه دي؟
باید وایو چې د ماشومانو د نه لاسرسي اساسي عوامل شوونځي ته دوه عوامل دي. اول دا چې نامني یو ډیر لوی او اساسي عامل شمیرل کیږي، ځکه چې په هغه سیمو کې چې امنیت نشته دي هغه ته مکتبونه اکثرا تړل شوي دي او د هغه ماشومان هیڅ خوانی تا او یا روزانی تا او یا هم خونزوی تا دتلالو لسرسی نلری. او دو هم اساسی عملی فقر او اقتصادی مشکلات دی چی اکثریت ماشومان دا اقتصادی مشکلاتو پا اساس بانی نسی کوای چی مکتبونو تلارسی، یعنی اکثریت ماشومان یا هم مجبور دی چی کارو کری یا هم اقتصادی مشکلات دیر زیادی چی دوی نسی کوای دا دوی فامیلونا نسی کوای دا دوی خوانا او روزانا حمایت کری او یا هم مخکی لوقت ودونه دی چې دا اکثر د دې سبب کیږي چې دوی ونسی کوي چې خپل تعلیم تربیه ته ادامه ورکړي.
ډیر مننه ګروال صاحب. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ښوونې او روزنې د حق په اړه خصوصا د ماشومانو په اړه څه ویل شوی دی؟
باید وایو چې په اول په ملي قوانینو کې کوم اشاره ورته وکړو، د افغانستان د اساسي قانون در څلوېښتمه ماده په دې اړه وایي چې تعلیم او تربیه د افغانستان د اتباعو حق دی او دولت ملزم ده چې ټولو اتباعو ته د لسانس تر دورې پورې په تعلیمي موسسو کې د په وړیا توګه د تعلیم تربیه د حق تعلیم تربیه حق مساعد کړي. او نو د دې په اساس باندې دولت مکلف ده چې ماشومانو ته د ښوونې او روزنې د حق څخه مستفیدو هغه زمینه برابر کړي. او د افغانستان د اساسي قانون نه څلوېښتمه ماده بیا هم صراحت لري او وایي چې د ماشومانو اجباري کار منع دی په افغانستان کې، یعنې هیڅ څوک نسی کوای چې ماشومان دې ته اړ کړي او مجبور کړي چې په تحمیلي توګه باندې کارونه وکړي او د هغې په ځای باندې باید ماشومان ښوونځیو ته ولاړ سي او درس وایي. او په همدې توګه د افغانستان د اساسي قانون 45مه ماده وایي د فامیلونو د حمایت په اړه باندې صراحت لري، یعنې دا چې باید فامیلونه تر دې حده حمایت سي چې هغه وکوای سي چې ښه او سالم ماشومان ټولنې ته وړاندې کړي. او په نړیوال معیارونو کې کوم په نظر کې ونیسو، د مدني او سیاسي حقوقو میثاق په څلورمه ماده کې او په اتلسم بند کې راغلي دي چې ټول ماشومان حق لري چې په وړیا توګه له تعلیم او تربیه نه برخمن شي.
ډیر مننه ګروال صاحب. د ورستۍ پوښتنې په توګه د ماشومانو د سالمې تعلیم او تربیه معیارونه څه دي که په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
ماشومانو د سالم تربیه د سالم تعلیم تربیه معیارو په حق لکه مونږ وایو چې سالم تعلیم تربیه هغه تعلیم تربیه ده چې له انسانانو نه یو سالم شخصیت منځ ته راوړي، یعنی په هر انسان کې د هغه په وجود کې هغه سالم شخصیت چې ده هغه وروزوي او هر انسان کې او هر انسان ته دا توانایي ورکړي چې هغه هم خپل ځان ته احترام وکړي او هم خپل نورو ته په ټولنه کې احترام وکړي، هم خپل ځان سره مینه ولري او هم نورو انسانانو سره په ټولنه کې مینه ولري او صلح دوست انسانانو اوسيږي. یعنی هغه تعلیم و تربیه یا هغه ښوونه او روزنه چې ماشومان له بدې لارې نه منع کړي او هغوی نه نیک انسانان او داسې انسانان منځ ته راوړي چې هغه د ټولنې په درد وخوړل سي، هغې ته مونږ کوای سو چې معیاري تعلیم و تربیه ووایي.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ځواني
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری ز محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. اوریدونکو تاسو به د جرګې لنوم سره حتمی آشنا یاست. په جرګې به مو خپل فیصله کړی وي یا به مو هم پکې ګډون کړی وي او یا به خپل د جرګې غړي پاتې شوی یاست. خو د جرګې د تاریخ او ارزښت واړه به مو ډیر کم فکر کړی وي. موږ په نننې خبرونه کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې پر ولسی فلکلوریک او تاریخي ارزښت غږیدل یو. راځي وګمې جبر خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو جرګه د هغه ټولي نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړیږي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. کته هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و نو انسانانو به خپل ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی دی. افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونې برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپلو صحابه و سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخیسته، کله کله به خپل نظر پرېښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. د مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابو مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابو سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قران کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دو آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. لیکوال او ژورنالیست باز محمد عابد وایي چې په افغاني ټولنه کې د جرګې د رامنځته کېدا کوم ځانګړی تاریخ نشي ټاکل کېدی، خو د جرګې تاریخ ډیر لرغونی دی.
لکه څنګه چې پښتني ټولنه دغسې کلتوري ارزښتونه لري او د تاریخ پورې قید نه دي، دغسې جرګه هم یو داسې اصل دی چې د تاریخ په بیلابیلو دورونو کې پښتنو د دغه اصل نه ګټه اخیستې ده او خپلې ستونزې پرې اواری کړې دي. جرګه یو هغه اصل دی چې نن سبا په ماډرن شکل کې مونږ ورته پارلمان رئیس تللی دی، خو